ساعت لس بجی شوی دازاری راڈیو دیخ پراونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پراونه که ده کندوز ده ورستی وزیعت پا اره معلومات درکو ده غراس ده کابل انساری لیسی تا تیرمه ده چودانی پا باب هم لخ پل خبریال سره خبری کو خو تر هر سولندی ده دی ساعت خبرونه وابری خبرونه ناجه صافه برندی کوی
سره کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي تاییدوي چې د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کندوز سرپرست والي وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې د وسلوالو نیول شوې دي، او د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرون دو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړه چې د کابل د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې، خو وویل چې د حمله مرګ ژوبله نه لري.
دا د خارجي قواو یو دوه موټره مزري پوش تېرېدل، یو کورولا موټر بم ورسره ځان انفجار کړی، انتحاري عمل یې کړی ده. هېڅ نوه تلفات نه لري، نه خارجي قواو ته تلفات رسېدلی او نه هم ملکي خلکو ته.
له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې، او د حملې پر ځای کې د عامو خلکو زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کندوز سرپرست والی وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی.
سپینزر شکایت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول سوې، دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خېلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی.
د کندوز سرپرست والی وایي درېمه حوزه او د خان آباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول شوې دي. افغان حکومت وایي په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 12,000 بې ځایه شو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي. اجرایه ریاست وایي اوس هم د بې ځایه شو کورنیو سروې روانه ده، او له هغو اړو کورنیو سره بشري مرستې پیل شوې چې سروې بشپړه شوې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د کندوز پېښه په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کمساری پېښه وه. دا یوه غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 12,000 کورنۍ ورڅخه تخار، بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بې ځای سوي دي.
له بل لوري د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دو بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له زمبابوې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
په اتمه نیټه او په لسمه نیټه د روانې شوې میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټلې، او د ښه مورال سره به انشاءالله په راتلونکو لوبو کې د زمبابوې ملي لوبډلې تر وړاندې لوبو ډګر ته یوځي.
په پام کې ده چې افغانستان خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زمبابوې سره ترسره کړي، او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.6 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي رو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې پرون دوه غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې ګمان کوي دا دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبر وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سوو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځنۍ عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي.
په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په انقره کې وروستۍ دوه بمي چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پیښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوې چې په پام کې وه د حکومت او کورد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. د ترکیې حکومت دا پیښه تروریستي حمله بللې او وایي پیښه به وڅېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې مصر له فرانسې دوه مسټال ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوې، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدراعظم مانویل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنګي بیړیو پر خرڅلاو موافقې ته رسیدلی. دغه جنګي بیړۍ چې هر یوه یې 14 سرخي الوتکې، 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لیږدولی شي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیاردو ډالرو په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې پر هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونیو خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د آزادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.5 دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په کندز کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدراعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدراعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه کړي پاکستان سره مونه وخت.
د دې او ځینې نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په ورځپاڼو کې کتنه کوو او دغه راز مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل ښار په جویشیر سیمه کې یادې انصاری لیسې ته نږدې چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبریال عارف لودین د پیښې ځای ته تللی و. له ده به د پیښې جزئیات واورو. لودین صاحب، مهرباني.
کابل ښار په جویشیر منطقه کې یو انتحاري حمله وشوه. البته دا حمله د نړیوالو ځواکونو په کاروان سره ده چې یو موټر ورته ایجاد کړی او ځینې ملکي کسانو ته هم مرګ ورغوښتی ده. شاخوا دغه د کورونه دي او یو څو ګودامونه دي دوی ته د کورونو او د ګودامونو شیشې او دروازې هم ماتې شوي دي او د دې پیسي له سیمې لږ دېخوا تقریبا یو سل متره یا دېخوا دلته د انصاري لیسه موقعیت لري چې دلته زده کوونکي په خپل درسونو بوخت وو او سیمه اوس د امنیتي ځواکونو سیمه اوس کله باندې کړې ده او نه عادرین نه دېخوا پرېږدي چې له دېخوا تګ راتګ وکړي او خبریالانو ته تر اوسه پورې نور جزیات نه دي ورکړل شوي.
لودین صاحب، امنیت قمندان البته د کابل امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چا ته مرجوب نه ده اوښتي، البته نه ملکیانو ته، نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم بهرنیو ځواکونو ته چې کاروان په سیمه کې تیریدو. تاسو وویل چې ملکیانو ته مرجوب نه اوښتي، تاسو په څه اساس دا خبره کوئ؟
دغه اني شاید تاسو ته خبر ورکړم، دې ماته دا خبر ورکړم، دغه هم تر اوسه پورې امنیه قومندان یا امنیتي چارواکو له داخلې سره خبرې نه دي کړې. نو اني شاید تاسو ته د دې چې یو کاف چې په پای کې څنګه روانو ام د پورته اخواته نو دای ژوندۍ او یو پنچرمن چې په سیمه کې یو غرفه درلودله هغه هم غرفه یې جوړه شوې ده او خپل یعنی بیخی آثار په سیمه کې نخکاری دا چون ما د خپل سر غوري دلته چې د بعضی ورته چې د ورفو او د خواته کتاب فروشان دي د کتاب فروشان بل څه وو دا تختی چې دا ویجاړ کړی دي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال عارف لودی نو چې د کابل د جوی شیر یا د انصاری لیسې په سیمه کې د چاودنې په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په لړ کې به تاسو د راپورونو ترڅنګ واورئ چې 219 پروګرامونه هم واورئ. مخکښ شزي او ژوند پشي بوکي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په نتیجه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکوي. د پینتاګون وایي دوی پیټر کوک پرون وخت وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باور لري چې د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو د روختون د غمجنې پیښې د قربانیانو کورنیو ته باید پام واړول شي. د دهمول چې د امریکا متحده ایالاتونو به د بی پولی ډاکټرانو ټولنې ته هم پیسې ورکړي. کوک د غراز ویلي په افغانستان کې امریکایي پوځیان دا واک لري چې د غمرازی او خواخوږی لپاره د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي او د روغتون د بیرته جوړولو لپاره هم پیسې ورکړي. د دهمول چې که زیاتو پیسو ته اړتیا وه، د اضافي پیسو د ورکولو لپاره به له کانګرس اجازه واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه د خواخوږی د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان له حکومت او د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه بخښنه غوښته ده. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ټینګار کوي چې د دې پیښې په اړه دی بی پلوه نړیوالې پلټنې وشي. ول شوی چې د کندوز په دې پیښه کې 22 تنه ډاکټرانو او ناروغان وژل شوي. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په دغه وژل شوو 22 کسانو کې 12 سنه د دوی کارکونکو هم شامل دي. او اوس هم د پاکستان په ارتباط د پاکستان صدر اعظم وایي چې هیواد له هم حاضر دی چې له افغانستان د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي او که چرته د افغانستان حکومت او طالبان حاضر وي نو چمتو دی چې د دوی په روغه کې د منځګړتوب رول ولوبوي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په اومه نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه. خاغیل شریف دغه مذاکراتو پاره خبری غونډه ته وویل،
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایله کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوور نیگوسیشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا ویل،
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ 2 پہلے فوت ہو چکے تھے،
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 مخکې مړ شوی، نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل، دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. دې عمله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لبلی خود سولی علی شورا و افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته هیله نشي. نواز شریف لکه څنګه چې په راپور کې وویل شول، ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دوهم پړاو مستقیمي خبرې چې په پام کې و د جولای په 1 د پاکستان په مری کې وشې د ملا عمر د مرګ د اعلان لکبله وزندیدې. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته وویل، هیواد یې یو بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد شوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل، پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو او د کندوز د جګړې اغیزو ته ځانګړې کړې دي. د سولې ټینګښت د ګاونډیانو تشه ژمنې نه، بلکې د هغوی صادقانه عمل غواړي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی، خو د سر مقالې د لیکوال په خبره دا تشې ژمنې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر اشرف غنی ویلي که ګاونډي هیوادونه ورسره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي، نو د ملګرو ملتونو سازمان او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته به د سولې غوښتنه ورسوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پاکستان د جګړې د دوام لپاره له سولې سره د مرستې په نوم وخت ضایع کوي. په مطلب کې راغلي وروسته له دې چې پاکستان د تروریزم د ملاتړ په برخه کې په نړیواله کچه بدنام شو، اوس د ځان د سپیناوي لپاره دا هڅې پیل کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کوي. د مطلب لیکوال د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان دا خبره راخیستی چې ویلی دی که کابل او طالبان وغواړي پاکستان چمتو دی چې تر منځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د افغان چارواکو په خبره د کندوز جګړه د پاکستان د پوځي جنرالانو لخوا رهبري کېدله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر وځپي پر سولې به ورسره بحث وکړو. په مطلب کې د ارګ د چارواکو په حواله لیکل شوي چې پاکستان باید له ترهګرۍ څخه هغه ډول تعریف ولري لکه د خپل هیواد لپاره چې تعریفوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندوز د جګړې اقتصادي اغیزو باندې تبصره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه هر ورځ خصوصي سکتور ته 3 میلیونه ډالره زیان اړوي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبري د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دغه راز د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې در اورو. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو په پروسې څه سیوری غوړولی، خو دوی به په ټاکل شوي وخت حکومت ته د وړاندیزونو دوهمه مجموعه هم وسپاري. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
کار په سوال له بل خونه حکومت ډېر پر بنسټ نه خوږي او اوس ژمن نه خارېږي او جدي نه خارېږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون له خوا وړاندې شوي وو، ولې وګورې چې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شو سوی. اوس هغه د غوړولو لپاره کوم کمیټه چې په کار پیل کړی وي او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وي، پرچار جوړ کړی وي او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وي، ګورې هېڅ کار نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي چې امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه
ښاغلی صدیقی وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
د افغانستان حکومت وایي چې که چیرې د سیمې هیوادونه په دې هیواد کې د تروریستو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دوی به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره دې همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوی وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې ستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړهمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. زمیر کابلوف په دې وروستیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ته ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او د ده په وینا چې اوس دغه شمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د لغمان په الینګار کې د ناامنۍ ستونزو د زیاتېدو له کبله د دوی مشکلات هم ډېر شوي دي. دوی په لغمان کې له پرتو افغان ځواکونو او چارواکو غواړي چې په خپلو ساحو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. له سیمې څخه د آثاري راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
په لویدیز نورستان کې خلک شکایت کوي چې د لغمان په الینګار کې د امنیتی ستونزو زیاتوالی اندېښمن کړي او وایي د لغمان په حدودو کې چې د دوی کوم سرک نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو ته غځېدلې، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو شمیر او فعالیتونه زیات شوي دي او هره ورځ د یادې لارې په اوږدو کې موټرې تلاشي کوي او کوم کسان چې د دولت مامورین او یا همکاران وي هغوی نیول کیږي.
الینګار کې خو ډېر سخت حالات ده، د خلکو تګ راتګ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. دې خواته هم ټول طالبان په سړک کې ولاړ دي. الینګار ولسوالۍ نه ښکته تر کنډې ساحه پورې نورستان ولسوالۍ خلک داسې کوي چې خپل همدغه د الینګار، د لغمان، د ټول ساحې دپاره دغه مشکلات دي. د ساحه کې ځکه چې هغه کسان چې په دولت کې وظیفه لري، نو تګ راتګ ډېر د مشکل سره مخامخ ده.
دوی وایي په لاره کې حالات دومره خراب شوي چې که یو څوک سهار له کوره ووځي نو بیا راتګ ورته مشکل وي او هر شیبه خطر سره مخ وي.
ټول مشکلات د بریک یار څوک د کور واپس سره د راتو امید نہیں کہ واپس رو کور تراشم دا مے پر صحیح چسرم نہیں کہ دکو روت کا مسلمین نے کا شاگردان دی یا وسر دے دلارہ کے طالبان وی دے یا وسر دے بم وی دے
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم آزادی رادیو تول سمودہ کی گی چی د لغمان پالنگار کی امنیتی ستونزی ڈیری شوی کوم کسان چی ل دواب منڈول او نورگرام څخه لغمان تا تگ را تک کوی وسلوال ورتا پلار کی مشکلات پیدا کوی او د دولت پلوی کسانو ته اجازه نه ورکوی چی ل لغمان نورستان او یا هم ل نورستان څخه لغمان ته لاړ شي
عبور او مرور لارو نورگرام او دواب او مندول هم دی الانگار او دل اسمان تی ولایت خالی دی در کلار کی هر نو سنجی پیدا که دل یاد دی نور ساحی خلق متجرد کهی
هاگوائی که چیرتا پا یاد و ساهو که پلوی الار که پرتی امنیتی ستونزی ختمی نشی نو که دیشی چی ورسرا د نورستان پا نورگرام دواب او مندول که هم امنیتی زواکونا لمشکلات و سرلا سوگری وان شی
لدی سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو لستمی بجې دی اوس به ناجیه صافی د دې ساتلند خبرونه واوروي
د کابل امنیتي مسولینو تایید کړ چې د جویشیر سیمې د انتحاري حملې هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و دوی وایي چې د حمله مرګ ژوبله نه لري د کندوز سرپرست والی وایي چې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي افغان حکومت وایي په کندوز کې د وروستیو شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستې رسونې چارې پیل شوې دي افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم خو له سره وړنو ته زمینه برابره کړې افغانستان پرون د زمبابوې په وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې مصر له فرانسې دوه مسټرال ډوله جنګي کشتۍ رانیسي او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي
تاسې زموږ شغله آزادي راډیو اورئ د دې خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو بیا د ژوند رنګونه خپرو ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښ شزی او جوان په شیبو کې
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دی ټاون ټاک امریکایي خبرونه د یو امریکایي سناتور مقاله خبره کړې چې وایي امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 10000 سرتیری پریږدي د متحدو ایالاتونو په مشانو جرګه کې د فلوریدا ایالت غړي مارکو ربیو په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون د جوړېدو د انتخاباتو د ترسره کېدو او د قدرت د سوله ییز انتقال په شان د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې خو په عین حال کې ویلي چې د افغانستان جګړه چې په پیل کې ډیرو فکر کاوه چې د څو اونیو مسأله ده دا د 14 کلنه شوه او لا هم ډیر کار پاتې دی چې په دغه هیواد کې سوله او ثبات راشي دغه جمهوری غوښتون کې سناتور د ناامنۍ ترڅنګ د مخدرو موادو لوی قاچاقبران او اداري فساد د افغانستان د نوي حکومت مهم چلنجونه بلل دي دی وای ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له وخت رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان جګړه به بریالیتوب ته ورسوي خو دوی هیڅکله امریکایي پوسټ واک منابع او د ماموریت بشپړولو لپاره لازم وخت ورنه کړ. سناتور ربیو چې د ولسمشر اوباما د حکومت منتقد دی وایي اوباما چې ویل افغانستان ته به د بیا رغونې لپاره د کال یو میلیارد ډالر اضافي مرسته ورکړي، په حقیقت کې له 2010 څخه را په دې خوا هر کال افغانستان ته ملکي مرسته کمه کړې ده او د مخکې تر مخکې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو د مهالویش په اعلانولو سره چې هیڅ پوځي ستراتیژي سپارښتنه نه کوي د امریکا د پوځ هلې ځلې زیانمنې کړې. د ملټری نشي چې په امریکا کې خبريږي لیکلي چې د امریکا د پوځ څلورم توپچی کنډک په راتلونکي ژمي او پسرلي کې افغانستان ته 2800 پوځیان لیږي. د دې خبرونې په باور دا پوځیان به چې په مقابل کې همدومره پوځیان له افغانستان امریکا ته لیږدول کیږي، په هغه صورت کې د امریکا وروستي لیږل کیدونکي پوځیان وي چې ولسمشر اوباما له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې بدلون رانولي. د امریکا ولسمشر د خپل پوز د زینو قماندانانو او د غراس د کانګرس د ګڼو غړیو تر فشار لاندې دی چې له افغانستان د پوزیانو په استلو کې بیړونه کړي. د امریکا پوز ویل چې افغانستان ته د 2800 پوزیانو لیژل د دوی د معمولی پروګرام برخه ده چې پر اساس پوزیان هر څه موده وروسته بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي او د هغو پر ځای نور استول کیږي. د ملټری خبرونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل وایي چې ولسمشر اوباما ته ویلي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې څومره پوځیان باید پاتې شي. د دې پاتې کیدونکو پوځیانو شمیر ونه شوت، خو وی ویل چې د ارزونه داده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
د ژوند رنگونه
نوم مراته واخلی.
ما نوم عبدالرحیم ده.
د کوم ځای؟
د پکتیا ولایت. خه
پکتیا کې. د کوم ځای؟
پکتیا کې ګردیز.
کابل کې دغه کاروبار مو څه ده؟
کاروبار هم دغه منډی کې د اترو شامپو کریم صابون دا شین دي.
تاسو به دغه په اصطلاح پرچون خرڅوي کوم دی؟ خرڅ
نه، د موږ هم ده پرچون نه خرڅو، د موږ هم ده. بله،
ولی دغه پرچون ولی نه خرڅوي که یو څوک یو شی ته ضرورت لري؟
نور دکاندارانه ست پرچون ته د موږ نه هم ده وړي. موږ مثال د دوبی د جرمنی نه مال موږ ترازی، موږ هم ده خرڅو پرچون کوز دکاندارانه خرڅي. هغه یو دانه دودانه ده.
خو هغه ځین په دې نیت راځي چې دوی بیا موږ ته لګرزان راکوي، نو چې بیا تاسو هم مایوسه کوي ورته چې نه خرڅو.
نه نه، د غسره مرات کوو یغه ته مرکو هیڅ خبرم نسته.
خو اصلي کار مو اومده ده.
اومده ده بلې.
بیا بریټونه هم فرق کوي، فرزن اومده به یو ریټ وي او پرچون به بل ریټ وي.
ونو پرچون خو نرخ نه لري، جپار نرخ خرج که خو بل حساب ده. اومده بیا نرخ معلومه ده.
که دی اومده نرخ معلوم دی.
بلې.
او دی اومده به عموما بیا لګ کم وي کنه؟
کم ډیر فرق لري. بلې، پرچون خو به خي قیمت راځي.
که تاسو بیا غا پرچون ولا ته وایي چې فرزن دا دومره فرق کوي کته یو دانه اخلي؟
نه ول نه نو ورته یو خو مګه اومده پیسې باندې ورکو.
نو بیا تاسو نه غا کوم چې پاتې شي هغه بیا خرڅیږي؟
ولا هغه چې پاتې هغه سپرکی هغه به استکو. او هغه خو بیا نه خرڅونه څوک اخلي.
او که بیا دی هغه کس غوندې نور پرچون خریداران راغله لغه ته ورکوي؟
بالکل.
څومره وخت کیږي چې دغه دکان مو کړی؟
دکان دغه د شپه واته کاله کیږي.
شاندل تا وای که په خپل ځای
د مخک دکان هنر دوی مارکیټ کې و، خو دل تر غل د شپګو کار دل د کیږي. او الته خو سابقه دکان لري.
نو الته مو بخیری ولی د دلته خیر کڅنګ راغله؟
نه غلطم دکان سته.
شاوسم شته.
او دوه درې دکان غلطه دي.
دا نو کاری چې تاسو کاروبار خښونو بل دکان مو.
او بالکل خبره ده. غدا
خو د خلک ګیله کوي وای کاروبار نشته، دا خو تاسو بیا په مثبت خو رواني.
ولا خوستان خو د سده چې یو ولایت نه څو ولایتونه دي، ټول نه خلک یو ولایت نه، یو ولایت نه 25 نفر خو راځي. بیا هم حالت خو لري رسې بسره ده. خو بیا موږ شکر بس خپل په کار باندې.
یعنی تاسو هغه خلکو کې یی چې بس وای اڅوي چې ژوند په تمه خوړل کیږي، دا نور خو تمه لنډه ده.
نه نه نه، او نه موږ داغه سنه په څه کې هم نه یو، داسې ډېر انقلابونه په موږ تیر شوي.
آفرین. کنه دغه ژوند په تمه خوړل کیږي او سړی باید د ښې ورځې په تمه اوسي.
کنه خبره دغه ده.
کاروبار سره مو خوشاله یې؟
بخیر شکر الحمدلله. و دغه وطن د چیر لرسو؟ دغه وطن د
کزم ورنه و تختم تم ورنه و تختم
موږ هیڅ وخت سره مرکړی څنګه نه ورکو.
آفرین. باز ډېر مننه، خوشاله اوسه.
سلامت دی، خیر اوسه.
مخکخه
خزی
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمین کولا چېړی را سره ده دا د پکتیکا ده همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی همه مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابله کې لولي
د پکتیکا ولایت خلک چې دی ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته ښځینه ډاکتران یې نشته او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او همغه د زما د پلار تشویق و هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وایي چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای
سیمین ګلې تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه سیاسي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل اقتصادي مشکلات مې درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته سي مساعد دي لیکن کوم نجونې سي تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای
هر سیمه کې چې سړی وسیږي د هغه سیمه شرایط محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي په قندهار کې چې زه اوسېدلم چون د وطن نه لرې وم د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای نو په قندهار کې اوسېدلم نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه ازرېدله یعنې کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای هلته مې هم مشکلات ولیدل په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه هلته مې د دوی مشکلات ولیدل د دوی ستونزې مې ولیدلې د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کړه بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم
چې په قندهار کې مسلط وو او خزه د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو خزینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې خزینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت د دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې یې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي د اسلامي تعلیماتو حلقی هلته با قاعده کینی یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، خو ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغه ته غوږ دي لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغه شی ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې. موږ ته قصې کړي دي داسې واړه واړه قتوني او داسې 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 بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په دروغ ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اذهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسیدنې د ځای او یو شمیر نورو نښو نښانو او ښه پیژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلي یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغوی هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شول. پیریان اکثره په دښتو میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه، داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغو جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې یا الله په تا باندې د دغو جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان داسې کړنې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه وه سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا را ننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپلې مطالعې کې مشغوله شم، یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویل چې زه پیریه یم او بعد د همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمیر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد کیسه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دای کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نال کلی ده، شولې نالې کلي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن هغه شولې سرچ پانه لیکړې دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښي هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سرچپانه لیکلې وه، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قیسې هم اورېدل شوي دي، کوم خلک چې په همدې دغه کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان کې یو شل کې یو پنځوس یو یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحلې ته رسوي چې هغه څملی یا بې خوده کې یا کوم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومېږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دینه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیلو فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سباون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اورېدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کندوالو کې یا زړو کورونو کې، هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته موږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو موږ داسې وډر کړو یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو، هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا موږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي، ډېره مخکې جوړه وي، هغه مو ورانوله. نو بیا پیریان شپې راغلل راته وویل دا کې موږ ډېر سابقه اوسېږو، ګویا دا زموږ کور دی. دا ما ورانې داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومو سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، د دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زموږ یو تن ملګری یو محصل ده، دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود. یو تن به راپرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه ده، ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثری ده، اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریانې خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومانو ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت، د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي. داسې کسی وشی چې دوی راتلونکي ته امیدوار شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کسی ورته وشي چې دوی بی جرأت شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرستې کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې هم اورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري، وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې خي په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دي ویلي، د پیریانو په ماشومې پخې خي، اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلانی سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي د هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یوه ورځ ما دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا، ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پښپاک کې چې وځي یا ډار سره مخامخ کیږي، تیګه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټي هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډیر لوی شای ورته ګرځي چې ولر دلته پیریان دی. هغه دی
دینی عالم او د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولی یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې دغه بحث او دغه څېړنه شوې ده، او په غیبه باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او قران شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی، په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غی کې بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نور سورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورۃ النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیات او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قران دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملی کار کرد ده، چې دا بعضی تخیلی، بعضی هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني دي. او بعضی یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږیده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته. دا ماشوم په روسی ژبه غږیده. ما سره له شوخی نه ورته په روسی کې پنهمش، هغه را سره روسی شروع کړل. حال دا چې هغه ماشوم یاد لاس کلو به نه کلو فکس روسی شروع کړل، انګلیسي، کوم ژبه چې د ما زده وی په دې لمه دا ټول ژبه باندې غږیده. نو ما یقین نه غای چې دا انسان نه دی. کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږیده، خو لږ د شورت کتلای او په فکری توازن غنو او ډیر ساده غږیده. مولي څوم سنف کې وایزه پنځم سنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستول په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبه غږیده. ما یو ځل د قران نشان روایت ورته ویلم، دی آیت باقی د زده هغه آیت باقی را تکمیل کړ، مونږه غلطی سره غلط لهجه سره. نو زه پوښتنه چې دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. خدای پامان.
شما زباشم خبر تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑا